دوی بجې شوې احمد چې بریم السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ځوان فکر پروګرام درو مخکې تر دې چې د خبرونه خبره کړو خبرونه طالبان وای په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنو یو کلاس نه لري او کوم چیلنج له دوی سره کې شي هغه د منلو نه دی د طالبان وایم چې به الله مجاهد نن په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې اسلام آباد په دې پلان له سره غوړو کړی چې خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال باسي پاکستان د سیشن بی پروس ویل چې شاوخوا 1,000,000 او 3,000,000 غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر لومړی نیټې له پاکستان ووځي کنه په زور به وېستل شي د افغانستان د کرکټ حلف لوبډلې په چین کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې سریلانکا ته ماتې ورته او د دې لوبو نیمه پای لوبې ته لارو موندله په دې لوبه کې چې نن سهار تر سره شوه د ابدالیانو لوبډلې پچه وګټله او د توپهنې پریکړه یې وکړه افغان لوبغاړو په 3.3 ورونو کې سیالي لوبډلې ته د 112 منډو هدف وټاکه خو د سریلانکا ټول لوبغاړي د شلم ور په لومړي توپ وسوځېدل په داسې حال کې چې یوازې 108 منډې یې کړې وې بلورته د افغانستان ملي لوبډلې پرون د نړیوال جام په درشل کې په یو تمریناتي لوبه کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه سریلانکا لومړی توپ هنه وکړه او افغانستان ته د 215 منډو هدف وټاکه د باران له کبله د لوبي ورونه 220 ته کم شول او افغانستان ټاکلي 255 منډې د څلور لوبغاړو په سوسیدو سره پوره کړې د اوکران په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شول په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د دینیپرو پتروسک څخه د 14 شغونه اوریدل شوې دي په ورته وخت کې ماسکاو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضای 3 غنې اوکرایني درون الوتکې لمنځه وړې دي په کریویریا سیمه کې د 14 په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوې دي او هغه هم ابتدایي دي سیمه ییز چارواکي وایي چې سار وختي په اودیسا میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شو د روسیې دفاع وزارت وایي چې تیره شپه یو د اوکرایني درون الوتکې د بلګرود بریانسک او کورسک سیمو کې لمنځه وړې دي فرانسې د ته چمتو شوې ده چې ارمنستان ته د پوځي تجهیزات واستول پیل کړي د خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا د سیشن بی پورس ایروان ته د سفر پر مهال وکړه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې ایروان ته ولاړه چې تیر میاشت آذربایجان د یو چټک بریټ پترس کې ناګورنو قرباغ ونیو او لدی سیمې ډله ډله ارمنیان ارمنستان ته کډوال شول د سویډن رسنیو نن د هغو کسانو نمونه څو ساعته مخکې تر دې خبره کړل چې داسې ښکاري چې د نوبل د کیمیا جایزې ګټونکي به وي سویډنۍ ورځپاڼې دا گینس نیتر راپور ورکړ چې د سویډن د ساینس د شاهي اکاډمي خبرپاڼه یې ترلاسه کړې ده چې پکې د مونږ باوندي لویس بروس او الکسی اکیموف نمونه یاد شوې دي دا ساینس پوهان په امریکا کې ژوند کوي د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټې و متخصص بیا هم د سویډنۍ ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه څوک نه دي انتخاب شوي د اکاډمي یو بیان بیا په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانی یو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو موینیت وایي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح طرحه شده د وزارت له لوري چمتو شوی ډیر ژر به د طالبانو د مشرانو له لوري توشي شي د دې وزارت د ځوانانو موین د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي دي د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح طرحه به څلور برخې ولري هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د ځوانانو انسجام د ځوانانو د افکارو بدلون د ولسوالیو په کچه د ځوانانو د سازو ټاکل او د ځوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخې دي خو د ځوانانو د فکری او اقتصادي اصلاح په طرح کې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده ایا طالبان د دې طرحې تر نامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان په ځانګړي ډول هغه بې سواد ځوانان چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي کنه. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعات خبرې کوو. له افغانستان سره ځوانان په خبرونه کې وصل شوي دي. خبریال تاجولي غورزنګ د پوهنتون استاد خیبر خیبر او همدارنګ افغان ځوان وحید الله صدیقی دوی سره په پروګرام کې د تاسې درې واړه قدرمن ستړي مشي په خیر اغلی غورزنګ صاحب کې په پیل کې تاسې تر شما طالبانو د دغه طرح یادونه کړې د خلاتروس پوری دغه طرح نه در رسنیزه شوی او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت داسې یو طرح جوړه کړې چې د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح لپاره ده. ستاسې په اند باندې فکري او اقتصادي اصلاح تر اوسه پورې طالبانو د دې نه کم تعریف نه دی وړاندې کړی، خو د یو ځوان په توګه باندې تاسې چې کله د دغې طرحې نوم اوري څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح اوري؟
اول ټول تاسو مرمنو ته سلام او ریدونکو ته سلام، ډیره مننه. اصلي خبره خو دا چې مخکې تر دې بحث تور داخل شو یو ټکی باید واضح کړو چې دا ځوانان څه، یعنی کپو نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغلته باید ځوان کلمه دوه مفهوم ځان سره لري. یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اورې دلته سترګو ته په افغانستان یا زمونږ په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی، یعنی ځوان هلک، خو په نورو په د سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عمل کیږي یا نر ته یوازې نه راځي کیږي، بلکې تر شای دوا په خونه یا دوه سترګو ته دی چې هغه یو پیغل دی او بل ځوان دی. معنا دا چې هلته هلک او جنۍ دواړه په ځوان هغه کې راځي. مونږ هم باید دغه ټکی واضح کړو چې کله ځوان کلمه اورو باید دغه تکي واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې په ټولنیز ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن د کوم نر راځي هم خزر راځي، یعنی هم پیغله راځي هم جنې هلک راځي، او واضح هم یعنی ان شاء الله ویلي. بل خبر دا چې تاسو ول چې څومره به دغه خپل پرمختګ برخه کې چې ټولنیز اصلاح دی او بل اقتصادي مسله ده، زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژي کوم فکر کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مخته بیایي هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کړي یا ځوانانو ته همغه ډول لار روښانه کړي. هغه که په سیاسي لحاظ وي، هغه که په ټولنیز لحاظ وي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، هغه که په پوځي لحاظ وي، هغه که په ګڼو نورو ټولنیزو مسایلو کې وي، یعنی دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولې سره په سیاسي، فکری او دغه راز اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي. دا ځکه چې ځوانان کله د یوې ایدیالوژۍ لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي، هغه باید تل ښوونځي پیل کړي، بیا له پوهنتون پورې پیلېږي، دا د دې لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یو اوږه ورکړي. تاسو که د نړۍ ډېری هېوادونو دغه نظامونو وګورئ، تاریخ شو وګورئ، هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره، له ښوونځي نیولې تر پوهنتونه پورې ځوانان د خپل نظام ایډیالوژي او فکر له مخې وروزي. د دې لپاره چې دا نظام پر اترګي کې پرمدو بقا ومومي. یعنی دا سنیشي کې دلته یو نظام ته په اصطلاح ایډیالوژي او فکر یو ډول وي د طبیعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې، او د ځوانانو په بل ډول وروزي. یعنی که تاسو
خورزنګ صاحب په خلی سره دلته یو پوښتنه کوم، اوس طالبان چې دي لکه چې په افغانستان کې واکمن شوی دي، اساسي قانون نه لري، او کوم اصول چې بلی کې وای چې دا د شریعت نه اخیستل شوی دي، نو اساسي پان باندې دوی چې دغه کومه طرحه د ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړی، دا به هم ډیر دینی اړخ لري؟
طبعا، یعنی تاسو که د حکومت ولې اړخ به اول ګوري، مثلا اول به د حکومت ولې اړخ او فکر ګوري. کله چې حکومت ولې څه ډول څه غواړي، یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي، د دوی سیاسي دریس څه ډول وي، نو طبعا دوی به همغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي، ځوانانو ته به همغه ډول فکر هم ورکوي، همغه ډول د اقتصادي او سیاسي ټولې برنامې هم ورته جوړوي. دا ځکه چې په اوسنی وخت کې خداسې نشي کېدلی کنه چې ته کله د شریعت خبره کوې کله چې ته د اسلام د سیاسي اسلام خبره کوې چې سیاسي اسلام ته خبره کوې نو ته خدای داسې نشي کولای چې لیبرال سیاسي یو څوک ورته وروزي یا سوسیال سیاسي یو څوک ورته وروزي یا ته یو بل فکر ورته رامنځته کې خو ته کله ځوان روزي یا ځوان ټولنې ته وړاندې کوې تا چې حکومت ولي فکر او ایډیالوژي څه ډول وي ته مجبور او مکلف یې چې همغه ډول ځوانان هم وروزي او د ځوانانو ته کومې پلانونه چې تلري او ته برنامه کې کومې ورته لري هغه باید په سیاسي اسلام په سیاسي اقتصاد په سیاسي ایډیالوژي په اسلامي برخه باندې باید وغوي په اصطلاح جوړي وي دا ځکه چې دغلته نظام په لوړ کې چې څه ډول څه غواړي هغه باید په ځوانانو هم عملي کې او ځوانانو ته هم وړاندې کړي دا ځکه چې ځوانان د چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي او نظام د چې راتلونکي په ځوانانو تضمینيږي
مخکل دینه چې نور ملمنو ته ورشم دغه یو بل پختنه مله تاسې کوم غورځنګ سپ کدام را ته جواب کړي کتیر جمهوریت او ګورو دغه ځوانان چې په تیر شل کلونو کې روزل شوی و کتم ځینې طالب چارواکو د لوړ زده کړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړې و چې دغه افکار یا په ټوله کې دغه زده کړې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دی یا هغه ته یو داسې خطاب کړی و چې دغه زده کړې د دوی لپاره هیڅ قبول وړ نه دی دوی به په ټوله کې ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به په دغه اصلاح کې قوي وي او یو ډول اغیز به یې ډیر وي دغه به څومره ځوانانو ته چې اوس مهال دی یا له جمهوریت نه پاتې دی او هلته هغه وخت کې زده کړې کړې وي د منلو وړ وي او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي
ګوره اصلي خبره دا ده زه یو تاریخي مثال درکم په دویم نړیوال جګړې نه وروسته په شلمه پیړۍ کې کته سی وګورئ په نړۍ په تاریخ کې ډېر هیوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول قسم دې ته بیلابیل نمونه ورکول کېږي سیاسي بدلونونه کودتاوي انقلاب یا تورې کودتاوي سپینې کودتاوي بیلابیل نمونه ورکول کېږي خو دغه کې به یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغه بوټي باندې پوښ چې په دغه کې کله ناکله یو نسل دوه نسله قرباني هم ورکوي دا په څه معنی تاسو کا په 1940 کال 1930 کال نه پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو د پانتونونو سیستمونه وګوره هلته به زینو چپی او اخیر خونو یعنی سوسیالستانو او د لیبرالانو یا پنګوالو سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپی خونو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل یو ډول فکر به وو خو په اخیر خونو کې به بل ډول دا به یو اصطلاح کارول کېده چې کیان خو چپیانو ته دا خبره کوله چې کوم کله وخت ورسېد تاسو به اکیانه یسرنه د پهنتونو خوندې د کوم سیستم چې دی د کوم ذکر چې دی کوم اخلاقي دی به موږ صفدانې ته ورځو د به چپی خونو دوی ته ویل چې کوم وخت ورسېد تاسو په ځای کې موږ به اکیانه یڅ چې سلسله نستاس د افکار اساسي اخلاق د تحصیلم د صفدانې ته ورځو دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کیږي کله حکومتونه رامنځته کیږي هغه د خپل فکر لمخې په ټولنه کې خپل افکار مخوروي هغه د پانتون د لارې هغه د خوندې د لارې هغه د حکومت د لارې هغه د میډیا د لارې هغه د ممبر د لارې دا په دې معنی چې هغه تا افکار چې ویل شته نظام سره په ډیرو مسایلو کې په ټکر کې وي یعنی تاسو که په تیرو شلو کلونو کې وګورئ افغانستان کې ډېر ځوانان حق ډول فکر ورکول کېده هغه ډول ایدیالوژي ورکول کېده چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه او څنګه چې د دیموکراسي وختونه و خو برعکس چې شل کال وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي او طالبان له دغه مسایلو سره چلند دی هغه ډول نه دی لکه څنګه چې پلوډیس کړي بلکې دوی چلند د اسلام لزاویه دی او د اسلام د سیاسي اسلام لزاویه دی چې سیاسي اسلام په ډیرو مسایلو کې له دیموکراسي یا لیبرل دیموکراسي سره یا په ټولو کې د جمهوریت سره اغه د ول اغن لري تامن لري لکه څنګه چې په لودیس کو یا په تیر شلو کلونو کې تاسو یو ټیکټ اشاره وکړه چې دا به وي ته سخت نه وي ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو کړه تاریخونه وګورئ سیاسي بدلونونه ډیر ځله دغه سیاسي بدلونونه ډیر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي هم ما د پرون یو ملګری ته څه کوله چې شل کال وروسته په افغانستان کې دغه نظام پای شل کال وروسته بزوانان بیا هم د نظام سره داسې برابر شي چې هغه ته کتب بل بدلون بل نظام راولي هغه به دین ډیر ځکه چې و هیڅ ذکر دوی دغه فکر د ایدیالوژي مې سره برابرې کی کله چې د ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي هغه خپل نظام ګوري خپل حکومت ګوري هغه دوی په چا پاسه واکداران دي هغه زاویې لمخ خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي مثلا په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې د ځوانانو تر شا یو لیا مسله دا و چې پانتونو وایي ماستری وکي انګلیسي زده کی کمپیوټر زده کی تر هغه بعد یو حد دن به ترلاسه کی او ژوند برابر کی. خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوی سیاسي بدلون راغلی د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي، یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو وروسته، هغوی ارمانونه، هغوی هدفونه، هغوی دغه اصطلاح موخې به هم راسره بدلی وي. دا ځکه چې کېدای شي شل کاله وروسته ځوان چې افغانستان ته راځي هغه داسې ووایي چې کېدای شي یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو هم امکان دی ولري دنده پیدا شي، کېدای شي اوس داسې څوک پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره وخت دنده ورته پیدا شي. ځکه چې دا نظام تولیدات بیا داسې وي چې کېدای شي یو شل کاله وروسته په افغانستان کې هغه چاته یو ښه دنده پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلې وي، بلوله کچه په مدرسې ذکر کړی دی، ځکه چې د نظام وختن هم دغه ډول وي. مونږ تاسو وکتل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړه چې تل چې مونږ په تیرو شلو کلونو کې چې په همدون ذکر کړی مونږ ته بې معنی دی، ځکه ورته بې معنی دی چې دلته د سیاسي اسلام کومه وختنه چې دی هغه له دغه سره یو څه په اصطلاح ټکر لفظ نشم ورته کارولی، په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسره لري. یعنی په اوس نظام کې څوک امکان دی ولري لوړه درجه ترلاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي، په لوړه درجه مدرسه ویلي وي، نسبت هغه کس ته ښه وظیفه پیدا کولی شي چې امکان دی ولري هغه ماسټري کړي وي یا پی ایچ ډي کړي وي. دا ځکه چې دغلته د ایډیالوژۍ د سیاسي اسلام او د لیبرال ډیموکراسۍ ترمنځ هغه ټکی دی، هغه اساسي ټکی دی.
مننه کور ودان غورځنګ سپتا سوبیر تر وګرځو د پانتون استاد خیبر سپتا را ګرځو. خیبر سپتا سیم ستړي مشه په خیر راغلی، تاسو حتمن د غورځنګ سپ خبري واوریدلی. دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرحې سره یا د شو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي، د سوانانو اولیتونه فرق وکړي او دا چې دوی څه غواړي یا غرمنونه هم راتلونکي ته فرق وکړي. ستاسو په اړه باندې کې چېرې د ځوانانو دغه ټاکنې، دغه اهداف او همدارنګه دنی زده کړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي، دوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي، زده کړې وکړي، څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکولی شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي، لکه څنګه چې په تیر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیوالو پانتونونو کې درسونه ویلي، دوی هم همداسې راشي بیا د افغانستان نمایندګي وکړي کنه؟
اول خو تاسو ته سلامونه وایم، تاسو درنو میلمنو ته ټولو د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم. لومړی خو به دا ووایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه راوڅرخېږي چې دوی دغه یو فکري طرحه رامنځته کړي، لکه مخکې یادونه وشوه د تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکري او اقتصادي طرحه رامنځته کوي. دلته یو تعامل په کار دی، دا چې لومړی خو دا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرحې، اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري هغه په پلویا کچا په فکر پورې منحصر نه دی، هغه ځان ته ډیسپلین دی، هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کلی دی په اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات دی چې موږ د هر چا سره باید وساتو. زه نه پوهېږم چې دلته وروستی کې به راشم ورباندې بحث وکړم، مګر د تاسې پوښتنې مشخص ځواب زره ځمه، د دوی د طرحې نچار، د دوی د طرحې طبیعت به زمال نظر سلفی صدا دغه نیوی چې دوی د مدارس ته ټول راهنمایي شي، یا دوی د پولویا کچا په د درس د عصري علومو پر ځای باندې په دیني علومو باندې تمرکز وکړي. چون دا مثلا
خیبر صاحب دغه اقتصادي اړخ باندې کله تم شي تاسو یادونه وکړه، کدی باندې لیک تم شي ساسې پان باندې په دې طرحه کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینی پاړه باندې څو وړاندیزونه شوي. ما مخکې یادونه وکړه چې طالب چارواکو خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړې وي د دوی لپاره قبل د قبول نه دي. ساسې پان باندې اوس دغه طرحه راځي او د تیر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي، ټول خو نه دي وتلي او نشي وتلی، د دوی ته به فرزند د کار پیدا کولو د زمینی په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي؟
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامه بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي، طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې او د دوی د فکر ملګري خلک دي، یا دوی دي مستقیما، بلکې په افغانستان کې د تیر شلکلن حکومت، د تیر شلکلن دورې روزل شوی تولیدات او روزل شوی فکری ذهنونه موجود دي. طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی چې د دوی فکری خلک دوی، لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغو ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی وه چې دوی په تېره شارکنه دوره کې کوم تعلیم کړی، مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامعه توګه د بیان شي. دوی دغه د ځوانانو د طرحې دنننۍ موضوع چې راپورته کېږي همدا معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تېروتنې لفظي تېروتنې چې دوی په مخکې کړي دي هغه به خامخا دوی حل کوي. بنان راوښوم ته د اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم. ګوري کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي سختمانونو بحث کیږي، دلته تابع په اقتصادي سختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده. ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه د دې چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې د دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي سختمانونو کې یا په دولتي اداراتو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري. مګر په دغه طرحه کې موږ هیله لرو، هم په پیشنهادي توګه وایو، هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابند هغه ځوانانو ته چې دوی په شل کلن دور کې په تخصصي توګه تخصصي زده کړې کړي دا غوا ده دي. ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسني عصر کې په اقتصادي زربراو کې کار کول د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونډه اخیستل، په ملي مشارکتونو کې ونډه اخیستل، په ملي اقتصادي مسایلو کې ونډه اخیستل، په ټکنالوژي کې باندې پوهه او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړ خبر ده. نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی، دوی 15 کاله او 10 کاله تعلیم کړی، دوی مستری کړی، دوی پی ایچ ډی کړی، دوی پوهنتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري. اما احيانا کبیا هم د دغه طرحه محتویات د غزوانه نو سیږي، نو بیا وتا باندې دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي. خو زهيله لرم چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوه کلن حکومت جریان څخه اخیستي وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي. زوانان فرار کوي، زوانان کاری فرصتونه نه ویني، زنان په زوانان په کړي توګه مسؤل نه دي، زوانان په فکري توګه مسؤل نه دي. د فقر، د غربت او د مالکیت یو نوع احساس د ندر لدلو یا موږ زوانان مجبور شوي دي چې بډیره لوی کچه وطن پرېږدي او فرار کوي. او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی. دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي، حکومت لمن جوړي. نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره دغه خلکو ته کدوې غواړي او کنه غواړي ضرورت لري. دغه خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې کدوې غواړي او کنه غواړي د مشورې ته او د دوی تخنیکی او تخصصي په اړتیا لري.
خبر سب ک ما ساس د خبرو نه غلط برداشت کړی، تاسو کولای شئ چې برته اصلاح کړئ. اساس هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې غدینی لارښوونې او اړخي چې مخکې غورځنګ سب ورته اشاره وکړه هغه بنوي، بلکې اقتصادي اړخي چې دا یا فکری روزنه هم چې دا به یو ډول داسري علوم نه هم اخیستل شوي، یو ګډوله داسري علوم او دینی علوم وی چې وکولای شي هغه په خوانی ځوانان هم ځان سره وساتي او نوې شرازي په خپل اصول برابر او روزي هم داسې ده.
عم داسې سلف صدام دغه خبر ده ولې ځکه ګوري دا یو واقعیت دی، موږ د واقعیتونو څخه انکار نشو کولای. دغه هغه واقعیت چې دوی هم ترې انکار نشي کولای، یعنی په دیني ځکه باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخې ته لری شي، په دیني ځکه باندې څه ډول تخنیکی برنامه مخې ته لری شي.
خو خبر سبدلته یو بل پوښتنه کوم، کچری بیا هم دې ام دې موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې دیني اړخ راوخلي او بیا تسری علوم تم تم شي، بلکې غورځنګ سبیا دونه کله چې ځوان کلمه یوازې موږ پات دا برداشت ورنه ونه کړو چې ځوان یوازې ظلمي بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دې پیغله تم په دې طرحه کې ځای وي کنه یوازې ظلمي ته پوي؟
ا ماده تجربه په اساس باندې، ماده تحلیل پر اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دې طرحه کې هغه خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان منفي ثابت شي، مګر ما ګومان یا اغلب فکر مې دغه دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره دې په دې طرحه کې ځای وي چې د دوی په اقتصادي ساختمانونو یا د دوی په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي. ځکه تر اوسه پورې په هانتون باندې، نو کله چې په هانتون باندې مکاتب باندې، نو د وظایفو اجرا زه فکر کوم توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې. نو دغه برخه ته زه ډېر خوشبينه نه یم، خو خدای دې وکړي دا ایما ګومان غلط ثابت شي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم خیبر صاحب. بل قدر من ملمه هم را سره شته وحید الله صدیقی، تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلی صدیقی صاحب. که تاسو راته وایي طالبانو دغه طرحه چې آماده کړې ده وایي چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح، او ملمنو په دې خبرو خپل خبرو کې دوی ته د مسایل ته اشاره وکړه چې
کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسې په اند باندې طالبانو په تیرو دغه دوو کلونو کې پر نجونو باندې او پر ښځو باندې هر محدودیت چې وضع کړی دی د اسلام کلمې سره تړلی دی، ویلي دي چې باید موږ په تمه پاتې شو د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کار وشي دا کار وشي، او بالاخره هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وضع شوي دي. ستاسې په اند باندې اوس چې فکري اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ورباندې دي، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وځ شي؟
ډیره مننه په لومړي سر کې لتاسې او ساس له طریقه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو د همدغه خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په اند باندې چې استاد محترم او مخکې ورورم په دې باندې باس وکړ خبره ور باندې وشوه، دلته به د فکري اسلام یوازې هدف زما په اند باندې شدا و نه وسی تر څو زموږ ځوانان دي یوازې په دینی برخه کې وروزل شي. کچیرته شل کاله اشغال یا شل کاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شوی دی، نو هغه شل کلن فصل چې اوس ناراضه دی او هغه شل کلن کار چې دلته شوی دی په خلکو باندې دوی ناراضه دي د امارات نه، نو زه به داسې وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کوم فکري اصلاح په برخه کې کار شروع کړه دای کوم طرح لري د ولایتونو شپږ نفر فکر کوم چې دوی غوښتي دي مرکز ته او دوی به دې باندې کار کوي او بیا به دغه طرح فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفر چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو یا په دې باندې کوم غو تاسو فکر وکړو، نو موږ یو مطلب لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسرلای کیږي، نو دغه شپږ نفر به دوی څومره وروزي په دغه برخه، دوی په دغه برخه کې څومره لاسراوړونه په دې شپږو نفرو باندې ولري. دلته کار شوای دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوسته، په شلو کالو کې دی پونتون لوسته دی، رالوی شوی دی، دلته په یو فکر باندې رالوی شوی دی، ځکه ځوانان د دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته زین تازه نه کیږي، زین جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلا. خو اما دومره به دوه ایم چې ان شاء الله په دغه دوو کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول بازی کارونو لپاره بازی پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم کچیرته دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووځي چې یاره موږ ته کار نشته دی، د کار زمینه سازي نشته دی، یا به موږ ته څوک کار رانه کي، همدا اوس په وزارتونو نه راونی
په بخنې سره فکر کوي دغه طرح چې طالبانو آماده کړی ده په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي ځوانانو ته به د کار زمینه برابره کړي په ځنګړ ډول هغه چې د جمهوریت نه پاتې دي؟
تمه شته ان شاء الله، تمه ځکه شته ده چې یوازې په ملا باندې یوازې په حافظ د قرآن باندې حکومتداري نه کیږي، او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي، امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې ملا عالم او حافظ په دغه برخه کې کار
کوي. اوس عملا په زیاترو دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دي، همدغه مولایان دي، بل څوک خو نشته.
په ټیټو برخو کې کوو ګورو چې همدغه په زیاتره دوی چې مشران دي حتمن شاته مشاور د تیر ادارې حتمن یو کس شته دی ورسره. موږ عملا دلته ګورو په اداراتو کې د وزارت وزارتونو سره د مختلفو موینتونو سره د ریاستونو سره امریتونو سره په رفت آمد لرو، ګورو یا دغه مسایل من ترشا مخکی بوی عالم بی ملا بی حافظ بی یو مجاهد بی، خو ترشا دا سی د تیر نظام هغه چارواکی چې هغه واقعا د ملت د پاره کار کول او د وطن د جوړونه او د بسازی د پاره کارونه کول، هغه لا اوسم په اداراتو کې شته. خو مخکیم استاد او درون ملګری په دې باندې خبره وکړله چې شل کاله په یو چا باندې کار وشي، فکر باندې کار وشي، هغه شل کالو کې دغه فکر په همدغسې یو 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 آزاده ټولنه کې رالوی شي وده او نمو وکړي، نو اسبان چې په دغه لنډ وخت کې هغوی دې ته نه چمتو کیږي تر څو د دوی دغه نظر او مفکوره په ځان باندې ومني او تطبیق کړي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي صدیقي صاحب تاسو ته بیرته راګرځم غورځنګ صاحب تاسو ته راځم صدیقي صاحب یادونه وکړه چې د دې هیله مندیشته چې نور ځوانانو ته په ځانګړي ډول هغوی چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړي دي کارو ته پیدا شو مثال هم ورکړل شو دوی عملاً ویني په ځینو ادارو کې که طالبانی مشران دي د تېر جمهوریت ځینې مسلکي کسان ورسره شته چې مشاورې په برخه کې کار کوي دوی ته مشورې ورکوي په ټوله کې مخکې له دې نه چې طالبان راشي زه دا پوښتنه ځکه اوږدوم چې لږ معلومات ډېر شي ویل کېده چې طالبان یوازې 1000 عسکر لري او دوی نشي کولای ټول افغانستان ونیسي او بیا یو هیله مندي د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې که طالبان راشي دوی یوازې جنگي عسکر لري او د دې هیله مندي شته چې دغه حکومت 50-50 وویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دي او سیاست ډګر ته نه راځي داسې هم ونه شو دوی چې کله راغله ټوله کابینه اوس موږ ګورو ملا صاحب دی او مولوي صاحب دی وس بیا د هیله مندی افغان ځوانان لري او خلک هم هیله مندي چې هغه چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کړي کار کړي کسان طالبان زده کړې نه مني خو دوی هیله مندي چې ځای به ورکړ شي په دا اقتصادي طرحه کې که دوی مې برخه باندې د دې طرحې خبرې وکړو څومره واقعاً افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغوی چې لوړې زده کړې لري متخصص دي په یو برخه کې چې دوی ته به طالبان خپل حکومت کې یو برخه ورکي
زه به دغه مختلف شخصیتونو ترشم یو ټکی باید واضح کړم تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد امکان لري ټولنیزو مسایلو کې نه وي یوازې د اقتصادي مسایلو کې خبره دا ده چې کته غواړي خپل فکر په یو چا باندې ومني یا خپل فکر یو چا ته ورکي یا ته څه غواړي یو چا باندې چا ته ورسوي تر ټولو اسانه لار دغه ده چې هغه اقتصادي مسایلو د سره وړاندې ولاړ شي معنا ته چې مثلا دا تاسو چې کومه رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو خپل پالیسی لري تاسو نه شئ کولای چې مثلا د ازادي راډیو ځینې پالیسۍ چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکړي وړاندې لاړ شي ځکه چې تا ته پر وړاندې یې مستر کول کېږي مس په دې معنی چې هلته ته اقتصادي اړخ نه هلته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ته ځینې تخته نه شي کولی دا په دې معنی لري چې کله ناکله په فکري مسایلو په عملي کولو کې تر ټولو ښه لاره اقتصادي لاره ده دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو متل ویل کېږي چې که سکنان مې ته او فرمان مې ته کنه یو خدا مسله ده په دې هیله چې زما خبر رسولي بل خبر تا تاسو د ځوانانو په اړه وکړه پوښتنه تر راځم چې څومره هیله مندیشته اصلي خبره خدا ده چې په سفر حکومت کې غواړي چې دوی خپل حکومت ولې ډیره وکړي یا تر ډیره پورې پاتې شي یا ولس او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډیره خلک وایي چې ترمنځ په فاصله ختم شي یا د فاصلې دي د دې لپاره اساسي لار ده چې اوسنۍ حکومت باید خلکو ته کار ورکړي ځکه کار کولی شي چې ولس حکومت چې دی بلکې وګنډي یو بل سره اړیکې پیدا کړي کار هغه څه دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصلې منځ وړي کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي له حکومت معاش اخلي له حکومت ډوډۍ ګټي له حکومت ډوډۍ ورکوي حکومت کار ورکوي دلته به دغه نظام خپل په دغه پېستلاري هي ور سره پیوړ کیږي په هي ور سره کوي کیږي یا دغه نظام په خو دريږي دا دغه اساسي ته کوي بل یو مسله ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې دا حالت چې یو زلزلې ته ورته حالت دی زلزلې ته ورته حالت په دې معنی ده چې هر کس چې څومره وسره سیږي یا له وطن تښتي یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډه کې نه کنه کله چې په وطن کې زلزله وي یا په سیاسي اقتصادي لحاظ هلته ډېر ځله ځوانانو ته به تکل نه کله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کې امکان دی ولري ځمکه در پکې چاو د نشي خو دغه هیلي یا دغه برنامه یا دغه طرحه مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپریال هم ګورو چې دغه مسله یو ځل یو څه تیوري کړ هم را سره لري غواړم چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی مثلا د طرحه په اړه لاغه مسله نه وړاندې شو چې تاسو به څومره خلکو ته کار ورکوي ځکه د افغانستان کې شمیرې خي چې هر کال سلور لکه یعنی سلور لکه وګړي دا د کار نیوی ډګر تر داخليږي چې دوی باید کار وکړي په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح کې ګوري په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وروکې دی په تیرو شلو کلونو کې په میلیارډونو ډالرو کې هم ولې ډیر ځوانان بیروزګار او کار نه ورته دا ځکه چې د حکومت ولې اخلي د کار د ساحه چې کوم دی د کار د چاپرچل چې کوم دی دا ډیر وروکې دی او خلکو د کار هغه چې کوم دی دا ډیر لوړ دی اوسنی حکومت پر وړاندې به یو ډیره لویه ننګونه دغه وي چې دوی په خپله هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، نړیوال مسلې ور سره مخامخ دي، بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی. که تاسې اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ، اول په دې طرحه دغه بحث هم پکار دی چې که کار په اړه بس کوو څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي. دا سال کې چې په افغانستان کې په میلیونونه وګړي بېروزګاره دي، په میلیونونه وګړي ځوانان چې دی د کار ساحې ته برابر دي یا د کار هغه ظرفیتونه یې پوره کړي خو کار نشته. آیا دغه طرحه به په دې کچې وي چې په افغانستان کې به یو 100 میلیونه ځوانانو ته، 100 میلیونه وګړو ته کار پکې پیدا شي؟ دا هغه پښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی، ځکه دغه طرح خو داسې نه شي کېدلی که یو څوک وایي چې 15,000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو، ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بېروزګارۍ شمېر رسېده په 15,000 لس زرو حتی په 1,00,000 نه هوارېږي. دا ځکه چې په افغانستان کې بېروزګاري ډېره په لویه کې په تاریخي لحاظ کې وګورئ ډېره لویه ده، او د دغې د منځه وړلو لپاره ډېر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده. یعنې تاسو ته به دا ډېره جالبه وي چې سیاسي فکر ته څنګه، چېرته چې که تاسې غواړئ بېروزګاري له منځه یوسئ یا ځوانانو ته کار پیدا کړئ، هغوی تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده. چې مونږ تاسې اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري، یوازې 2 کاله کېږي چې راغلی دی یا واک ته رسېدلی دی. په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي. حتی تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ، حتی د ترکیې کې څورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه ځوانانو شمېرې ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي. او 15 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي، او دغه راز په جرمني کې شمېرې وي. یعنې دا په دې معنی کې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نشي کولی چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي، دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي په میلیونونو. هغه په داسې هېواد کې
دلته پرېږدي چې یو پوښتنه وکړم. تاسې اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي، د کار زمینه به څنګه را پیدا کیږي. خو زما پوښتنه سربېره پر دې شو داده چې دغه د کار زمینه به دوی ته څنګه پیدا کیږي، کم ځوان ته به کار ورکول کیږي؟ دا هم ساسبان باندې کم ډول ځوان ته به کار
ورکړي. اساسي مسله دغه ده کنه، په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف داده چې که په یو ټولنه کې مثلا تاسو که یو ټولنه فرض کړئ چې یو هېواد دی، فرض کړه 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو برعکس هلته که تاسو بیا په هغه هېواد کې ډاکټران وګورئ، فکر 1,00,000 ډاکټران دي او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا ده. دلته فکر وکړه چې د 9,000 ډاکټران یې بېروزګاره پاتې شول، دا مسله. او هغلته چې تاسو په هېواد کې 1,00,000 انجینران دي او 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري، دغه 9,000 بېروزګاره پاتې شول، دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بحث کېږي. خبره دغه ده چې ځوانانو ته کومه برخه کې کار ورکوي، موږ په کومه برخه کې کار ته اړتیا لرو. اوس کې یو څوک وایي چې موږ قانون لرو، خو برعکس کان کې خو فرض کړه یو فکر وکړه چې یو هغه انجینر کار نشي کولی، ساختماني انجینر امکان دی لري کار ونشي کولی، کمپیوټر ساینس والا کار نشي پکې کولی. دلته دغه د کاري جوړښتونه هم که تاسو تعریف کړئ په حکومتولۍ کې ډېر واړه دي او ډېر کم دي. دا کموالی دې سبب شوی چې په هېواد کې په ځوانانو کې دغه د کار پر وړاندې لویې ننګونې هم را پیدا شي. اساسي پوښتنه دغه دی، اساسي مسله چې باید پاس ورته پیدا شي، موږ په هېواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو؟ ځکه د کار خو یوازې دا نه دی کنه چې یو څوک لاړ شي بلچه راواخلي، کولنګ راواخلي، یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او سرک ته وځي کار وکړي. د کار تر شا خو اساسي هدف شي، د کار تعریف خو دی چې کار ته باید ډوډۍ درکړي، کار ته باید پیسې درکړي. دغلته د بحث د ډوډۍ او د پیسې دی، کار د اقتصاد دی، د لوی اقتصاد مسله ده. آیا دا ته کولی شي او که نه شي کولی؟ په افغانستان کې زه دغه بحث رانه نشي. تاسو که دغه اوسنی حکومتولي جوړښت وګورئ، مثلا حکومت اوسنی حکومت وایي چې موږ 1,50,000,000,000 اردو لرو، 1,50,000 تیر سوو، دغه د راس کورنیو چارو وزارت د خپلو پولیسو په اړه شمېرې ورکوي، نورو هغه کوي. دغو ته دغه مصارف چې تاسو وګورئ په لوجستیکي حساب، په ماشونو حساب، آیا دغه چې اوسنی حکومت ماشونه رسولی شي چې نورو ځوانانو ته کار پیدا کوي؟ او دغه کار که پیدا کوي، دغه کار خو د تولید له اړخه کېږي. ته که تولید کوي کوم هېوادونو ته به کوي، څه ډول به کوي، او دغه د کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري دغه په کوم برخه کې استفاده کولی شي، تاسو سره دا شمېرې در سره شته. دغه اساسي مسله ده. زه فکر کوم چې تر څو دې په اړه یو سیاسي هغه برنامه ونوسي، یو سیاسي فکر ونوسي، دا داسې په یوازو اوازو یا ډېر ځله په یوازو یو څو خبرو نه شي کېدلی، ځکه دا ډېره لویه ننګونه ده. د نړۍ لوی لوی هېوادونه، د هند غونته حکومت چې دغه د تاسې هغه شمېرې وګورئ، 10 کاله کېږي چې هند کې دغه اوسنی حکومت روان دی کنه، په میلیونونه وګړي چې دی پکې بېروزګاره دي، نشي کولی چې دې ته دغه د کار هغه مصروفیت پیدا کړي. داسې کار چې هم حکومت ته ګټه ورسېږي، هم ځوان ته د کار ډوډۍ کار پیدا کړي، هم ځوان هغې کار د لارې ډوډۍ پیدا پیدا کړي، پیسې پیدا کړي. یعنی دغه یو ډیر لوی ننګونه ده چې دغه ننګونه ته ډیر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ ایکسپرت لرو یا متخصصین لرو، هغه هم ځواب نشي ورته پیدا کولای.
مننه کور ودان غورزنګ صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. خیبر صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د غورزنګ صاحب پان باندې کار د کار زمينه پیدا کول یو سیاسي فکر ته اړتیا لري. ساسي پان باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې دوی وکولی شي حد اقل د افغانستان د بیکاری د ستونزې لسل نه حل کړي؟
لومړی خو دا چې دلته یو سوی تفاهم ونشي او بل داسې دغه بحث به یو اړخیز ونشي، زه به یو مسلې ته اشاره وکړم. یو خو دا چې لکه مخکې موږ او تاسو ملګري یاده کړه چې اقتدي اصلاح یا اقتدي برنامه دا معنا لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي، په یو ماش باندې تسخیر شي، او بنا د دغه ماش دی ورکړه په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې هغه د دوی فکر واخیستل شي، په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان تطبیق کړي. زه فکر نه کوم دا مسله داسې هوا وسیږي، ځکه اقتصادي اسلام دا د تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري، مګر دا یو لوی مفهوم دی، دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو بحث کوو. دا چې وروسته په نظام کې څوک داخلي کې هغه تبه نه کغه په اقتصادي برخه کې نه، دغه په یو اداري برخه کې کار کوي، تبه د دوی د فکر تابع اوسېږي، هغه یو غیر قابل انقاد واقعیت چې موږ تاسو به دومنو. مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامه بحث دا دی چې په لویه کچه د افغانستان په ملي کچه دغه د لوی اقتصاد په کچه باندې په افغانستان کې ساختمانونه، په افغانستان کې اداري زیربنایي فعالیتونه، د تولید، د تورید او د تصدیر فعالیتونه صورت ونیسي، او دغه لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. را به شمه تاسو پوښتنې ته، لومړی خو دا چې زه فکر نه کوم چې په اوسني وخت کې د حکومت څخه دومره لویه توقع یو منطقي توجه ولري، چون دا بحث دروسته چې اقتصادي برنامه، سیاسي برنامه، د هیواد سیال کول، د ګاونډیو هیوادونو سره او په سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر ته اړتیا لري، یو تخصصي فکر ته اړتیا لري، یو متدین او د هیواد د نورو هیوادونو سره د تعامل فکر ته اړتیا لري. مګر په اوسنی وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي زموږ نظر. دا وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصاد په برخه کې، د اقتصادي طرحو په برخه کې اخیستل کیږي، که اغه د موږ او تاسو ملګری شروع کړي لزر به استخدام کړي، نور به کی دا وندغه لزر هم ډیره خبر ده چې بده به اقتصادي برنامه کې په یو کال کې استخدام شي. د لزر خلکو به د فکر ته راوکړي، د لزر خلکو ځوانانو خو به د په بارډرونو کې، په سرحدونو کې د ماهیانو خوراکي نه، د سندونو خوراکي خو نه، هغه خو به د خپل ځواني انرژي د ځوان ظرفیتونو څخه استفاده وکړي، خپل فامیل به په شکل د اشکالو په اقتصادي توګه حمایه کړي، او د هیواد په اقتصادي بډاینې کې انتشار کی. زوایما دغه یو تدریجی پروسادا، دغه تدریجی پروسه به کچیر کوم داسې وسطل شي، چې زنه غواړم چې د یو اړخ حمایت وکم. زه وایم چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجی توګه وسطل شي، خلک هغه فکری تصادم، فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي، چې د جمهوریت او د طالب اړخ دي، دغه هغه دفاعي حالت لمن یوړل شي.
فکر کوي په دغه طرح کې به د موضوع ته پام شوی وي، ځکه لزیاتره ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي کله چې وې ادارې ته ورزی مراجعه کوي د کار لپاره، کسم دوی وړ شخصي خونه پوښتنه کوي چې کور کې مو څوک په انتحاري کې ګډونی کړی، یعنی ځانې چولې دی، په تیر شل کلن جګړه کې مو د چا طرف نیولې، و دغه پوښتنې دوی عموما کوي. ساسي پان باندې دغه برخه به بيخي ور لري شوی وي، ټول ځوانان ته په اوسترګه کتل شوی وي پکې،
یعنی خپ سره دی وکړه. ما مخکې په خپل خبرو کې دغه پوښتنه ته جواب وایلو چې ګورئ، کچیر کې بل خیره د دوه کلن حکومت تخره په دی خوا چې اوس ادارې په خپل ځای باندې دي، تشکیلات منظم شوي دي، سازماندهي شوي دي، اړتیاوې پیژندل شوي دي، د تخصص تشه هیڅ شوي ده، که په اوس وخت کې هم دغه ډول نظر موجود وي، زه دغه اقتصادي طرحه ته بهي اقتصادي طرحه نه وایم، زه یو منطق پر اساس باندې خبره کوم، د وخت پر اساس باندې خبره کوم. چې تاسو فکر وکړئ په اوس وخت کې لکه مخکې موږ تاسو یو ملګری ورته اشاره وکړه، اوس وخت کې د تیر جمهوریت خلک په تخصصي ډول کار کوي، په وزارتخانو کې دوی په مشوره کوي، ما سره پاتون کې وزارت نیمه ملګری دغه په ټولو مشورې برخه کې دوی سره په تخنیکی او تخصصي برخه کې دوی سره کار کوي. ولې دوی دغه اړتیا هیڅ کړي، دغه اړتیا که دوی هیڅ نه کوي، یعنی ځینې مجبوریتونه دي، ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ هغه پس سره ورسره دي. هغه که دوی غواړي او که نه غواړي دغه محرومیتونه او مجبوریتونه د دوی به ځواب ووایي، ځکه نه شي کولی اداري سایقال اداري چوکات او اداري نظم او سختات دوی وساتي بغیر له دوی څخه دوی نیمګړي. زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي ما خوشبیني دغه ده چې دوی د طرحې خبره کوي، دوی د ځوان خبره کوي، نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان دی یوازې هغه ځوان وي چې د دوی سره په شل کله په غرونو کې یا شل کله په جبهاتو کې جنګونه کړي دي. دلته به هغه ځوان کچیر کې موږ د اقتصادي طرحې مسله مطرح کوو یا د حکومت له کچې د حکومت له چینل څخه د اقتصادي برنامو مسله مطرح کېږي، طبعاً به یو متخصص ځوان مطرح کېږي. کچیر کې اقتصادي برنامه مطرح کیږي مګر متخصص ځوان نه مطرح کیږي، معنا یې دا ده چې دغه اقتصادي برنامه نه ده، بلکې دغه یو کلیوالي برنامه ده. دما هیله او توقع دغه ده چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې ایښي دي چې په اوسني وختونو کې هم مثلا رهبری ته چې څوک راځي یا په نظامي برخه کې څوک وظایف اجرا کوي، دوی طبعاً هغه ځینې شرایط ترې غواړي چې آیا ته په تېر شل کلن نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی، په کومه برخه کې د چا سره همکاري کړې ده، د چا ملګری یا د چا ملګری نه. زه فکر کوم دا خبرې به نور په تخصصي برخو کې مطرح نه اوسېږي، ځکه که په تخصصي برخه کې مطرح شي نو دلته هغه
خیبر صاحب که بیا طرحې ته بېرته راوګرځو، د طرحې نوم دم چې وګورو فکري او اقتصادي اصلاح ویلې ده، فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي؟
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې ویل ګورې فکري اصلاح چې دوی وایي طبعاً به د دوی د افکارو د دوی دغه د فکري چینل د دوی د فکري ساختمان سره موافقت ښایي. دغه یو موږ له دغې مخلې څخه انکار نه شو کولی چې ته به طبعاً چې په یو حکومتي چینل کې مخکې په یادونه کې وشوه، مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول د چا فکر لپاره یې کار کولو، یعنې کله هم نه شو کېدلی چې د اساسي قانون، ځکه اساسي قانون د تېر جمهوریت فکر و، د اساسي قانون د حدودو څخه چا تجاوز نه شو کولی. هلته هم حکومت په کچا دی، حکومت پر اسکی او فکر حاکم دی، ته مجبور مکلف چې دوی په اداره کې کار کوي، دوی د فکر مطابق کار وکړي. یو بحث بل بحث دی چې فکری اصلاح د اقتصادي اصلاح سره ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري. ما مخکنی ټینګارم په دې مسله باندې و چې موږ بېخي نشو کولی چې په فکري اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سل فیصده یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه کړي دي، هغه خلک چې موږ سره په شل کلن ملکیتیا کړي ده، هغه خلک به اقتصادي اصلاح رامنځته کوي، هغه خلک به په اقتصادي تختورمونو ساختمانونو او اقتصادي زیربنا او بنسټونو کې په کار باندې کمرل کېږي. دا بحث دی مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامې ترسره کوي. لز دوایمه که دوی په لویه کچه زه دلته دوه مسلې ته اشاره کوم، د دې لپاره د مسلې لګوځي وسیږي. کچېره کې دوی په ملي کچه د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي، طبعاً به دوی هغه بحثونه کوي چې دلته به په اقتصادي برنامو کې خارجي لسونه موجود نه وي. دلته به اقتصادي برنامې موږ ته د خارجي منافعو په نظر کې نیولو سره نه ترسره کېږي. خارجي ګاونډي هیوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي اقتصادي اشغال به موجود نه وي، یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایماله نظره د اقتصادي اصلاح نوم ورکي، ځکه اقتصادي اصلاح بله معنا نه لري. دلته
فکر کوي چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول لارا من سکری.
زه ګوري بحث دا چې ما مخکې ویل چې اقتصادي انکشاف د اقتصادي برنامو کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافیه پورې مربوط او منوط نري. اقتصاد اقتصادي ارتباطات دا د ټول نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطاتو بحث دی. کچېرې کته د اقتصادي مسایلو بحث کوي، ته به طبعاً د اقتصادي تعاملاتو بحث کوي، ته به د نړیوال تجارت بحث کوي، ته به د خارجي تجارت بحث کوي، ته به د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کوي، او ته به د متخصصینو بحث کوي چې د خارجي څخه به ځینې متخصصین راوړي په اقتصادي برنامو کې د غوسته کوي استفاده کوي. نو اقتصادي برنامه هم دا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګاونډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلتونه ولري، او په پرته له دې څخه یې مال نظر ته هیڅ اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق ته نه ایجابوي.
مدانه کور ودان وخت کم د خیبر سیبر بشو مزمقبل ملما صدیقی صاحب صدیقی صاحب که تاسو راته وای مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکوونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلی دی او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزده کوي او ورخایي به چې هغه کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي. ستاسې په اند باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونو کې مشورې ورکوي، د دې ویره به نه وي ورسره چې که چېرې دوی کومه ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي؟ ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسې راته وایي، تاسې مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو بدله دې ویره نه لري؟
مننه، ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه هم چې نظام تشکیلې هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخو کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل، فرضاً په یو ځای کې د امنی قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنی قومندان او دغه نور ټیټ رتبه یا رتبه اشخاص دوی حتماً د تیر نظام بعضې کدرونه له ځان سره لرل، خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک وو، شل کاله یې جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنګرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغې له دې زده کړل او بېرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان دپاره لیده، تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص چې دوی د ځان سره ساتلي وو هغه په دغه مسایلو باندې آګاه نه شي، پوه نه شي، او د دوی هغه اداري رازونه افشا نه شي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ که فکر وکړو ورته هېڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چېرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، موین دی اوس، یا رئیس دی فعلاً، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته وایي چې الله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده، ځکه دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته قدري اشخاصو ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخو کې کوم اصلاحات راغلي دي، څه د دوی نظرونه مفکورې دي، صداوی سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاخ مختر روان دي، نو کچیرته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنه یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چې هغه په امارت کې جنگیدلی وو او د شل کاله د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته، هم د دوی ته بیا پاتې، نو دا هېڅ امکان نه لري، ځکه دغه کوم اشخاص او کوم کدرونه او کوم هغه فکري ځوانان چې تر دکتورا او ماستریانې لري، کارونه یې کړي دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغوی فعلاً په هېواد کې دي، په وطن کې دي. یوازې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو قطعاتو کې وو، هغه خلک به ډېری فکر دغو خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې یو قسم ته فشار وارد کړی دی. نو
په ملکي ادارو کې یو لنډه پوښتنه کوم، وخت کم ده صدیقي صاحب، لنډه له تاسو پوښتنه، د یو ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه طرح چې په اړه مو اورېدل چې فکري او اقتصادي اصلاحي طرح ده، لنډ راته وایي څومره هیله مند دي چې دغه طرحه په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته هم یو څه خدمت وړاندې کړي، او هیله مندي شته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتره شي کنه؟ لنډ راته وایه.
یاره لنډ به داسې وایم چې هېڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمینه برابره شي، په اقتصادي برخو کې به ورته یو څه مسایل جوړ شي، کار به ورته برابر شي، خو ولې د پیغلو دپاره نه؟
مدنه کور ودان ژوندی اوسئ. غورځنګ صاحب، تاسې مراته لنډ هم دا پوښتنه ځواب کړې، ستا هیله مندي څومره ده؟
هیله مندی مڅومره د خطر هیلان شوی د طالبانو ویل دي چې دوی فکری او تر فکری او اقتصادي اصلاحي تر هیلان دي د تغیرات رامنځته کوي. تاسو د ځوان په توګه باندې څومره هیله مندی استئ چې په دغه طرحه کې ټول ځوانان لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې پیغله او زلمه پکې ځان پیدا کړي او د غوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې دوی یو مشهور اصطلاح ده چې امرسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم طرف وړاندې که د اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنی سرپرست حکومت بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
معنا دا ده چې یوه هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کېږي امکان وي په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ ور واړوي ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس هم دومره
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. خیبر صاحب تاسو ته مرزم تاسو مرته لنډم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسو څومره هیله مند یاستئ؟
دا نظامونه دي نظامونه پرته له دې څخه چې د ټولنې یو 50% بقشه په نظر کې ونیول شي مخکې نشي تللی. هیله مندي به لرو مګر په دغه طرحه کې ما هیله مندي ته کمه ده د موجوده قرانیو په اساس مندي. خو هر هغه څه چې زه یې توقع لرم ممکن په ځینو طبي برخو ځینو هغو برخو کې چې هلته اشد اړتیا د نجونو ده د ځوانو نجونو ده هلته به په شکل د اشکال یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو ژوندي اوسئ چې د طالبانو د فکري او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مسره خپل نظریات شریک کړه. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونه ښه چاره.
زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم. زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم. زړه مې پتا پسې خوږېږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم. صبر وما خن صبريگي وايا څنګه وکم. مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری. مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری. خودی کهی چا چار کیگی وایا څنګه وکم. زړه مې پتا پسې خوږېږي وایا څنګه وکم وایا څنګه وکم. زه صبر وم خو نه صبرېږي وایا څنګه وکم. خوشبو د درد ډېوي پوخ کو بلې ساتم. تر په خوشبو د درد ډېوي پوخ کو بلې ساتم. لغړن ژوند بس تیریږي وایا څنګه وکم. زړه مې پتا پسې خوږېږي وایا څنګه وکم وایا څنګه وکم.
صبر واما خن صبريگي وايت نگوكم زور پتا زڑنا بائلو جلانا گلا مافو پزور پتا زڑنا بینو جلانا گلا مینا تخپالا پیدا کی گی گوکم زرم پتا پسی ہوگی گی وایا سنگوکم وایا سنگوکم سے صبر واما خون صبری گی وایا سنگوکم زرم پتا پسی ہوگی گی سنگاؤ کم سے صبر واؤ.